سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساعت خبرونې مطالب: حنیف اتمر د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې په درشل کې د دریو ګاونډیو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د افغانستان پر مهمو مسایلو خبرې کړي.
د افغانستان د سولې پروسه په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی،
په ترینکوټ ښار کې د هدفي تروریستي حملو زیاتېدل،
دوه تنه پر ملي پاڅون کوونکو حمله شوې ده چې دواړه په شهادت رسېدلي دي،
د غزنی مرکز ته د جګړو له نږدې کېدو سره کاروبارونه بې خونده شوي دي،
د ورځ په ورځ حالات خرابېږي، وروره کارونه نسته، دکانداري وي دی دکانداري وي دی ناست کار نسته.
په کندهار کې خلک د جګړو ټپیانو ته وړیا وینه ورکوي.
په دغه جنګي ماحول کې، په دغه جنګي محیط کې خلک ډېر زفت شوي دي، وینې ته ضرورت لري.
او په نړیوالو مسایلو کې،
ایران پرون سه‌شنبه اعلان وکړ چې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې کوي. تر دې مخکې
په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. دا هم د خبرونو سرټکی: د خوست د ولایتي شورا غړي زهره جلال د طالبانو له بنده خوشې شوه. فرانسې له خپلو وګړو غوښتي دي چې له افغانستانه ووزي، او لیتوانیا له دې وروسته هغه کډوال چې د بیلاروس له پولې قلمرو ته ننوزي توقیف ځایونو ته استوي. بشپړ خبرونه. وسلوالو طالبانو د خوست د ولایتي شورا غړي زهره جلال خوشې کړه. طالبانو زهره جلال پرون د خوست کابل پر لوی لاره د لوګر ولایت په مرکز پل علم کې ونیوله. خو د قومي سپینګرو په منځګړتوب پرون ماښام بیرته خوشې شوه. د میرمن جلال زوی ایوب جلال ازادۍ راډیو ته تایید کړه چې طالبانو لومړی د ده یوه خور او دوه وروڼه خوشې کړل، او ماښام مهال یې مور له دوو نورو وروڼو سره خوشې شوه. د نوموړي په وینا مور او وروڼه یې د قومي شورا په قومي مشرانو په منځګړتوب خوشې شول. د لوګر د والي ویاند ازادۍ راډیو ته ویل چې د ولایتي شورا غړي زهره جلال مخام نه وخت 8 بجې د ولایت مقام ته ورسیده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د ولایتي شورا غړي او ورسره نور کسان د دوی وسلوالو نیولي وو، خو هغه د علت په اړه جزئیات ورنکړل. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د پرونی چاودنې په اړه څېړنې کوي. په دې چاودنه کې چې پرون ماسپښین په میوند واټ کې وشوه، څلور تنه ملکي وګړي ووژل شول او یولس تنه نور ټپیان شول. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند زیا ازادۍ راډیو ته وویل:
د دغې پېښې د عاملانو د موندلو لپاره پولیسو څېړنې پیل کړې، خو غواړم ووایم چې دا ډول تروریستي پېښې له دې مخکې وسلوالو طالبانو کړي.
د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. فرانسې پرون سه شنبه په افغانستان کې له خپلو وګړو وغوښتل چې د امنیتي وضعیت د خرابۍ له کبله له دې هېواده ووزي. په کابل کې د فرانسې سفارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې حکومت به د جولای په 18مه په یوه چارتر الوتنه کې له کابله ټول فرانسویان بیرته هېواد ته ستانه کړي. په بیان کې ویل شوي چې دا الوتنه به وړیا وي. سفارت ټولو فرانسویانو ته رسمي سپارښتنه کړې چې له دې ځانګړې الوتنې استفاده وکړي او یا د خپلو امکاناتو سمدستي له افغانستانه ووزي. تر دې مخکې د هند او چین په ګډون ځینو نورو هیوادونو هم له افغانستانه خپل وګړي ایستلي یا یې له دې هېواده د ژر وتلو سپارښتنه ورته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتېدو په ترڅ کې په وروستیو کې د افغانستان پراخې سیمې لاندې کړي. په هند کې د افغانستان سفیر وایي له طالبانو سره د افغان دولت د سولې د خبرو د ناکامۍ په صورت کې افغانستان د هند پر پوځي مرسته حساب کولی شي. خو فرید مامونزی په عین حال کې په ډاګه کړه چې دا به افغانستان ته د سرتیرو د استولو په بڼه نه، بلکې د افغان ځواکونو د روزنې او په تخنیکي برخه کې د هغوی د ملاتړ په بڼه وي. د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ خبرې چې د تیر کال د دسمبر له میاشتې راهیسې پیل شوي تر دې دمه په ټپه درېدلې، او طالبانو یې پر ځای په هېواد کې تاوتریخوالی زیات کړی دی. افغان سفیر د نوی ډیلی ټلویزیون ته همداراز ویلي که له طالبانو سره سوله ییز جوړجړی ونشي نو ښایي دا به هغه وخت وي چې افغانستان به په پوځي برخه کې له هند څخه د مرستې غوښتنه وکړي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د لیتوانیا پارلمان یو سند تصویب کړی چې له مخې دا هیواد ټول هغه کډوال چې د بیلاروس له پولې قلمرو ته ننوځي توقیف ځایونو ته استوي. د لیتوانیا وایي چې له بیلاروس څخه د کډوالو د منظم بهیر تر شا د الکساندر لوکاشینکا د رژیم لاس دی چې غواړي دې هیواد ته سزا ورکړي. لیتوانیا په ښکاره د بیلاروس د دیموکراتیک اپوزیسیون ملاتړ کړی دی. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او نورو غیر حکومتي ټولنو له نیوکو سره سره د مسودې ته د لیتوانیا د 141 کسیز پارلمان څلور اتیا غړو مثبتې رایې ورکړې. د ټولنو ویلي دي چې دا قانون له نړیوالو مسؤلیتونو او د کډوالو له حقونو څخه د لیتوانیا سرغړونه ده. ویلینوس وایي د لوکاشینکا رژیم هڅه کوي د هغو بندیزونو غچ واخلي چې د اروپایي ټولنې لخوا پر مینسک لګول شوي دي. په بیلاروس کې د تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې چې لوکاشینکا د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو سیاسي بحران پیل شوی دی. او روسیه د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو او په کورونا وایرس د اخته کسانو د شمیر نوی ریکارډ ثبت کړی دی. د روسیې د کورونا مرکز پرون وویل په تیرو 24 ساعتونو کې 180 کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي او په همدې موده کې 4202 نور کسان پرې اخته شوي دي. د مرکز ویلي چې روسیه له 2000 کال راهیسې چې کورونا په دې هیواد کې خپره شوې داسې یوه ورځ نوه تجربه کړې. په روسیه کې په کورونا د اخته کسانو شمیر نږدې 6 میلیونو ته رسېدلی او د دې ناروغۍ له کبله له 1,40,000 زیات کسان مړه شوي دي. په دې هیواد کې د کورونا ضد وایرس د تطبیق بهیر دوام لري او تر اوسه د دې هیواد 1.5 میلیون وګړو د واکسین لږ تر لږه یوه ستن لګولې ده. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. قدر من اوریدونکو، د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه تاسو وړاندې کوم او د هم د خبرونه لومړی راپور. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د شانګهای د همکارۍ د سازمان په څنډه کې د پاکستان، هند او ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره جلا غونډې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حنیف اتمر په دې غونډو کې د سولې د بهیر د تاوتریخوالي د زیاتېدو او دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې کړي. د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو اصلي غونډه نن کېږي او تمه ده چې په دې ټولنه کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب په اړه هم بحث وشي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د تاجکستان پلازمینه دوشنبه بنند شانګهای د همکاري د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر یو ګډونوال دی. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي اتمر پرون سیشن به د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي، د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر او د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره لیدنې کتنې ترسره کړې. تهذیب د بحثونو نور جزئیات ورکړل.
روند صلح افغانستان افزایش خشونت ها جانب
در افغانستان د سولې پروسه په افغانستان کې د طالبان لخوا د تاوتریخوالي زیاتواله پر سیاسي حل لارې ټینګار د سولې د خبرو بیا پیلیدو ته د طالبانو تشویقول او همدارنګه د دوه اړخیزو اړیکو لا پیاوړتیا هغه موارد و چې تر اوسه په دې غونډو کې پرې بحث شوی دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي حنیف اتمر او د هغه ازبکستاني سیال عبدالعزیز کامل لوف د تاشکند د غونډې په اړه ټاکل شوې سبا او بل سبا وشي بحث وکړ. همدارنګه د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر خپل افغان سیال ته په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه د اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع د پیاوړي کېدو لپاره د خپل هیواد همکاري د دوام ډاډ ورکړ. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ښاغلي اتمر ته په کتنه کې ویلي چې تاوتریخوالی باید په افغانستان کې کم او اوربند وشي. قریشي دغه راز ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د یوې سیاسي حل لارې د موندلو لپاره خبرو ته د طالبانو هڅولو ته ژمن دی. تمه ده چې د شانګای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په دوهمه ورځ د افغانستان پر روان امنیتي او سیاسي وضعیت سربیره په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب په اړه هم خبرې وشي. په اوس وخت کې افغانستان د ایران، منګولیا او بیلاروس ترڅنګ د سازمان څارونکی غړی دی. چین، هند، پاکستان، روسیه، تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان او ازبکستان د دې سازمان اته اصلي غړي دي. دغه سازمان نن داسې مهال بحثونه کوي چې په افغانستان کې ناامنیو ګاونډیان او د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي. تاجکستان د افغانستان په شمال ختیځ کې د ناامنیو له زیاتېدا پسې له دې هیواد سره د پولې په اوږدو کې 40,000 نورو سرتیرو د ځای په ځای کولو خبره کړې ده. ور هاخوا روسیه هم ویلي چې که دوشنبه د مرستې غوښتنه وکړي نو چمتو ده چې له افغانستان سره د دې هیواد د پولې په اوږدو کې هر ډول همکاري وکړي. افغانستان له تاجکستان سره شاوخوا 1,315 کیلومتره اوږده پوله لري او د راپورونو له مخې په اوس وخت کې د شیرخان بندر په ګډون د دې پولې 900 کیلومتره د طالبانو په کنټرول کې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د اروپای ټولنې یو جګپړی چارواکی ویلي چې په افغانستان کې په جګړو کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله زیاته شوې. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست او امنیتی تګلارو جګپړی استازي جوزف بورل په افغانستان کې د سولې د رښتینو او ټول شموله خبرو د پیل غوښتنه کړې. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست او امنیتی تګلارو لوړ پوړی استازی جوزف بورل وایي جګړې لا هم له افغان ملکانو قرباني اخلي. ښاغلی بورل په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې دوام د دغې ناستې د بحث له موضوعګانو یوه وه.
is having a grave impact on civilians.
جګړه په ملکانو باندې ډیر اغیزه کړی. د سکل په لومړی نیمایي کې د ملکي تلفاتو شمیره 30% لوړه شوې. موږ په هزارګانو او نور مذهبي او توکمیزو ډلو د مخ په زیاتېدونکو هدفي بریدونو غندنه کوو. وزیرانو په ګډه د سولې په واقعي او ټول شموله خبرو کې د طالبانو په ګډون ټینګار وکړ. موږ هم درځ د نړۍ او سیمې له هیوادونو غواړو چې د سولې له پروسې په ملاتړ سره خپل رغنده رول ادا کړي. زه به راتلونکو ورځو کې د سیمې له هیوادونو له مشرانو سره په هغه ناسته کې وګورم چې ازبکستان په تاشکند کې کیږي. موږ په تمه یو چې د افغانستان ولسمشر هم په دې ناسته کې برخه
واخلي.
د افغانستان ولسمشرۍ معنی تر دې دمه ازبکستان ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه څه نه دي ویلي. د تیر کال په سپتمبر کې د قطر پلازمینه دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره سره مذاکراتي خواوې لا هم په افغانستان کې د اوربند په اړه یوې هوکړې ته نه دي رسیدلي. د مې له میاشتې راهیسې چې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړي، تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیات شوی او طالبانو په وروستیو څو اونیو کې لسګونه ولسوالۍ نیولې دي. د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک د جګړو د بندېدو او د اوربند غوښتونکي دي. په دې ډله کې ښځې او نجونې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمنې دي او وایي داسې نه شي چې واک د طالبانو په احتمالي رسېدو سره دوی له اساسي حقونو بې برخې شي. خو د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارو لوړ پوړي استازي جوزف بورل د افغانستان د ښځو او نجونو د لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار وکړ.
And maybe we have to think about the creation of
ممکن ده چې موږ د تماس د یوې نړیوالې ډلې یا د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو او خلکو د ملاتړ له یوې نړیوالې ډلې د رامنځته کولو په اړه فکر وکړو. څوک چې چمتو دي له افغانستان سره مالی مرستې زیاتې کړي او ورسره دا شرط کېدو چې دا مرستې د بشري حقونو په تیره بیا د افغان ښځو او نجونو د حقونو په رعایت تړلې وي. دغه شرط حساسیت هغه وخت زیاتېږي چې طالبان هغه وخت ته د بیا ستنېدو هدف تعقیب کړي کوم وخت چې پکې بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه نسبت نن ته ډېر لږ رعایت دل. طالبانو د نویمې لسیزې په دویمه نیمایي کې د خپلې دورې پر مهال نجونې او ښځې د کار او زده کړو له حقه محرومې کړې وې. په وروستیو څو کلونو کې بیا دا ډله وایي چې د اسلامي شریعت او افغاني دود دستور سره سم د ښځو او نجونو حقونو ته پابند دي. ځینې ښځې بیا د طالبانو په دریز باور نه لري. د افغان دولت د سولې مرکزي ټیم غړي او د ښځو د حقونو فعال فوجي کوفي وایي څو وارې په دې تړاو له طالب استازو سره خبرې کړې دي. هغې تازه ویلي د طالبانو تر واک لاندې سیمو نه د ښځو د ازادۍ د سلبېدو راپورونه ورکول کېږي. په بدخشان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر عارفه نوید څه وخت مخکې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په ځینو سیمو کې ښځو ته خبرداری ورکړی چې دفترونو ته د کار لپاره نشي تللی.
په افغانستان کې د بشري حقونو او په تیره د ښځو د حقونو د څرنګوالي په اړه د اروپایي ټولنې د جګپړي استازي جوزف بورل د اندېښنو په اړه راپور مو اورېده. د افغان ښځو شبکې د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتي دي چې تاوتریخوالی ودروي او د سولې د خبرو میز ته راستانه شي. دغه شبکې ملکی وګړي او په ځنګړي ډول خځې او ماشومان د جګړې اصلي قربانیان بللي او له حکومت ته یې غوښتي دي چې اجازه دې نه ورکوي چې د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې د جګړې قرباني شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په شمال او په ځانګړي ډول د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې یو شمېر ښځو د طالبانو له لوري د محدودیتونو له لګولو اندېښنه ښودلې، هغه څه چې طالبانو رد کړي دي.
چهارسال میشه که ولسوالی شو انتخاب فاریا به دست طالب خود سقوط کرده است. تنها قماندانی ما
دغه میرمن د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي خپل نوم واخلي. د خپل پلارني ټاټوبي د فاریاب ولایت د شیرینتګاب پولیس والی کې د ژوند کیسه کوي، کومه چې دا محل د طالبانو تر ولکې لاندې ده. هغه وایي له تیرو څلورو کلونو راهیسې ډېرې سیمې د طالبانو په واک کې وي او یوازې د دې ولسوالۍ امنیه قمانداني له حکومت سره وه چې هغه هم یوه اونۍ وړاندې د طالبانو تر کنټرول لاندې راغله. هغه څه چې دغه میرمن د اوس په اړه وایي شل کاله وړاندې د طالبانو د واکمنۍ له کیسو سره ورته ده. د میرمنو له زده کړې نیولې د نارینهو په فعالیتونو محدودیت او د خلکو بې ځایه کېدل. د دغه میرمن په وینا چې په شیرین تګاب کې نجونې تر څلورم ټولګي پورې د زده کړې حق لري او یو شمېر میرمنې په زوره طالبانو ته نکاح شوې دي.
پیش از آمدن دالو یکی از آرامترین ولسوالۍ در سطح فاریاب بود.
دا طالبانو طرف کنټرول وړاندې دا یو له امنو ولسوالۍ څخه وه، خو کله چې طالبان راغلل خلک بې ځایه شول، مزار او جوژان ته کډه شول، کورونه وران شول. څلور کاله وشو چې د شپې لخوا خلک برق نه لري. د طالبانو درې وخته ډوډۍ په خلکو ده. دغلته د خوښۍ مراسم باید د طالبانو په خوښه وي. نجونې ځان ته نکاح کړي، ښوونځي یې وتړل. نجونې یوازې تر څلورم ټولګي د زده کړې حق لري.
بازار به نکای خود در آورد. مکتب های ما را قط نورت از سنتچار اجازه دادن که درس بخوانند.
دا په دې وروستیو کې د ډېرو میرمنو اندېښنې دي، هغه ادعاوي چې طالبان یې ردوي. په داسې شرایطو کې چې جګړو زور اخیستی او په پرلپسې ډول ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لویږي، میرمنې تر هر وخت ډېرې اندېښمنې دي. د دغو اندېښنو په دوام د سې شنبې په ورځ د افغان ښځو شبکې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د جګړې له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې جګړه ودروي او د خبرو میز ته وګرځي. د دغې شبکې یوې غړي فرښتې فاروق وویل چې د جګړې اصلي قربانۍ یان میرمنې او ماشومان دي. میرمن فاروق له حکومت څخه وغوښتل چې پرې نږدي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې د جګړې قرباني شي.
عجل یو قرباندوسی د ملکی وګړو وزل، د ماشومان وزل، انتحاری بیچاری، دا ټول شیان باید بند کی دیوی دوامدار سولې د پاره دوی باید بیا کینی او مذاکرات شروع کړي.
همدارنګه د ښځو د حقونو یوې فعالې میرمن مسعودی کوهستانی په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
نگرانی زنان افغان نه تنها که نگرانی برای خودشانه،
د میرمنو اندېښنه د ټولو خلکو اندېښنه ده. په تیرو شلو کلونو کې میرمنې لوړو څوکیو ته ورسېدې او مهمې لاسته راوړنې درلودې، خو طالبانو د جګړې په دوام سره د سولې په پروسې د خلکو باور له منځه وړی. باید اور باندې وکړي او له وحشت څخه لاس واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره په خپل کنټرول لاندې سیمو کې د محدودیتونو لګولو ادعا ناسمه بللې او هغه تبلیغات یاد کړي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د دې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې څوک حق نه لري چې چا سره ناوړه چلند وکړي او یا د ښځو او نارینهو د ژوند تګلارې په تړاو خپل سري قوانین عملي کړي. طالبانو دغه خبر پاڼه داسې مهال خپره کړي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. طالبان وایي ډېری ولسوالۍ د دوی په لاس کې سقوط شوي، هغه څه چې د افغانستان دفاع وزارت تاکتیکي شاتګ بولي او وایي ډېر ژر به دا ولسوالۍ بیرته ونیسي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
په هنه
زموږ مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 100.5 صفه.
سموک غاغل آزادی رادیو اوري. آزادی رادیو د سهار له او د مزدیګر تر او ورځې دونه خبريږي. د مزدیګر په او بجو د آزادی رادیو د خبرونو له پای تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه کوي. د مازیګر له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مازیګر تر او ازادي رادیو اوري او د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستي حالاتو هر شیبه خبر شي. قدر من اوریدونکو اوس هم د الویدیتس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
ګارډین بریتانوي ورځپاڼې په افغانستان کې په ورځ تر بلې زیاتېدونکي تاوتریخوالي باندې مقاله خپره کړې ده. د مقالې په پیل کې لیکوال ادعا کړې چې ګواکې افغانستان د امنیتي ځواکونو چټک سقوط حیرانه کړی. په دوام کې ګاونډیو هیوادونو ته د سلګونو افغان سرتیرو د وراوښتو او طالبانو ته د هغوی د تسلیمېدو خبره هم یاده شوې ده. په مقاله کې استدلال شوی ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب چې معتبر اکاډمیک سندونه لري خو په جګړو کې بې تجربه دي، د وضعیت له زیات خرابېدو مخکې هغه غوښتنې له پامه وغورځولې چې د ځینو سیمو د پرېښودلو په اړه ترې مطرح شوې وي. ګارډین لیکلي اوس دقیق هغه حالات رامخته شوي چې پوځیانو ګڼې سیمې پرېښودې او وسلې او مهمات د مخالفینو لاسته لوېدلې. په مقاله کې راغلي حکومت د مایوسۍ په یو وخت کې د لا ډېر تاوان د مخنیوي لپاره په هغو خلکو باندې د ملیشي جوړولو غږ وکړ چې کلونه یې نه یوازې د طالبانو په وړاندې جنګ وکړ بلکې یو بل ته هم د ټوپک خولې ور وغورځولې. ګارډین لیکلي دا هماغه ډلې وي چې حکومت پر اس کې ولسمشر اشرف غنی ان تر تیر کال هم د هغوی د منحلولو په لټه کې وو. د ګارډین د دې مقالې او ورته نورو څرګندونو برعکس د افغانستان د پوځ لوی درستی جنرال ولی محمد احمدزی ازادي راډیو ته ویلي چې دا ملیشي نه بلکې هغه ولسی پاتنوال دي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ پاتېدلي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د طالبانو له پرمختګ سره سره دا په کابل کې د امریکایي ډیپلوماټانو لپاره عادي وضع ده. د ولسمشر جو بایدن اداره د اگست 23 په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي حضور پای ته رسوي. نیویورک ټایمز لیکلي د طالبانو د بریدونو په زیاتېدو دا اندېښنې هم زیاتې شوې چې ښایي د دې ډلې جنګیالي پلازمېنه کابل ونیسي او دا چاره به د امریکا د سفارت د تړلو لامل شي. خو د ورځپاڼې په لیکنه د سفارت د ودانۍ دننه ډیپلوماټان د کورونا وبا په خاطر له یو میاشتني لاکډاون وروسته بیرته کارونه پیل کړل. ورځپاڼې د امریکا د سفارت لخوا د کډوالۍ د خاصو ویزو غوښتنلیکونو د پروسس د پیل یادونه کړې چې په مټ یې له امریکایانو سره د شلو کلونو په اوږدو کې افغان ژباړونکو او نورو قراردادیانو ته د امریکا ویزې ورکول کیږي. د امریکا د سفارت د ځینو چارواکو په حواله نیویورک ټایمز لیکلي تمه ده ژر د سفارت نوي کارکوونکي په یو کلن ماموریت افغانستان ته راورسیږي. چارواکو ډاډ ورکړی چې سفارت به پرانیستی او فعال وي. شاوخوا لسیزه مخکې کله چې امریکایي ځواکونه له عراق وتل د بهرنیو چارو وزارت چارواکي هلته پاتې شول او تر دا اوسه د تونلارو لخوا پرې بریدونه کیږي. نیویورک ټایمز لیکلي ګڼو چارواکو د افغانستان په اړه هم ورته اندېښنه ښودلې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو به هم د خبرونې په دوام کې پر کورنیو مسایلو نور راپورونه لرو. خدا شیبه ورزو یې نړیوالې مسلې ته ایران هم پرون تایید کړ چې له امریکا سره د بندیانو د تبادله په اړه خبرې کوي. لدې مخکې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي وو چې د ټولو امریکایي بندیانو د خوشی کولو په اړه له تهران سره خبرې روانې دي او ویلي وو چې یو څه پرمختګ هم پکې شوی دی. د ایران د حکومت ویاند د دې خبرو په تایید وویل چې تر اوسه نهایي نتیجه نه ده ترلاسه شوې. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا راپور واورئ.
ایران پرون سه‌شنبه اعلان وکړ چې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې کوي. تر دې مخکې یو امریکایي چارواکي ویلي وو چې واشنگټن د خپلو زندانی اتباعو د خوشې کولو لپاره کار کوي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي رابرټ مالی تېره اونۍ ویلي وو چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په ایران کې د ټولو زندانی امریکایانو پر خلاصون ټینګار کوي او یوه جزوي معامله به ونه مني. د امریکایي ان بی سی نیوز د راپور له مخې مالی په ایران کې د زندانی امریکایانو خوشې کېدل لومړیتوب و بالا او ویل چې په دې اړه له ایران سره خبرو کې یو څه پرمختګ شوی دی. د ایران د حکومت ویان علي رابعي تایید کړ چې خبرې ترسره شوي او ویل تهران هم د ټولو زندانی ایرانیانو د خوشې کېدو غوښتنه کوي. د ایران نیمه رسمي خبري آژانس اسنا د رابعي له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي دغه خبرې روانې دي او که د منلو وړ یوه نتیجه ترلاسه شي نو به یې اعلان کړي. ایران د یو شمیر ایرانی ولاصل امریکایانو په ګډون دوه تابعیت لرونکي زندانی کړي چې د بشري حقونو او یو شمیر نورو فعالانو په وینا تهران له دغو بندیانو څخه په استفادې غواړي له نورو هیوادونو امتیازونه ترلاسه کړي. ایران او متحدو ایالاتونو په تیر کې هم په خپلو کې بندیان تبادله کړي دي. د 2000 کال په جون کې واشنگټن ایرانی ساينس پو مجید طاهری چې پر ایران د امریکا لخوا لګول شو بندیزونو څخه د سرغړونې په خاطر نیول شوی و خوشې کړه او تهران هم له خپل اړخه د امریکا د سمندري ځواکونو سابقه لرونکی پوځي مایکل وایټ خوشې کړ.
نوموړی تیر کال د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنه ای ته د سپکاوي او آنلاین د خصوصي معلوماتو د خپرېدو په تور په 14 کلونو بند محکوم شوی و. په عین حال کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون دی یا پر سر خبرې په ټپه درېدلې دي. تر اوسه پورې په دې اړه د خبرو شپږ پړاوونه ترسره شوي دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال خپل هیواد له دې تړون څخه وویست او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې بیرته به له دغه تړون سره یو ځای شي که ایران خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادي رادیو د اف ام 95.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست، ګردیز، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د روزګان ولایت چارواکي په مرکز ترینکوټ کې د یوې نښتې خبر ورکوي. سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې نښته کې د طالبانو په غلچکی برید کې دوه تنه پاتسون کوونکي وژل شوي دي.
د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې دغه دوه پاتسون کوونکي په ترینکوټ ښار کې د یو غلچکی برید پر مهال وژل شوي دي. نوموړي وایي یا د پیښه تېره ورځ ناوخته ماښام مهال د ترینکوټ ښار په دوهمه ناحیه کې رامنځته شوې ده.
شاوخوا 8 بجې د دوو موټرسایکل سورو دخوا دوه تنه پر ملي پاڅون کوونکو حمله شوې ده چې دواړه ویشتل شوي دي او دواړه په شهادت رسېدلي دي. موضوع تر تعقیب لاندې ده او چې څه انکشافات او پرمختګ وشو بیا به د موضوع نه تاسو خبر کړو.
دا په داسیال کې دی چې درې ورځې وړاندې هم په ترینکوټ ښار کې د یو چسپکي مین د چاودنې له امله د ملي امنیت یو کارمند ووژل سو او یو ټپي سو. له دې سره د اورزګان ولایت امنیه قمندان محمد خطاب خنجري ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د ترینکوټ ښار اړوند د نچین په سیمه کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتون بولی دي. نوموړي وایي د یادو بریدونو پر مهال درې وسلوال طالبان وژل سوي او یو شمیر لیزري وسلې هم د افغان ځواکونو لاسونو ته ورغلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا په داسیال کې د چې وسلوالو طالبانو په تیره جون میاشت کې د اورزګان 15 ولسوالۍ په بشپړ ډول سکوت کړي او اوس یې خپلو بریدونو ته په مرکز ترینکوټ کې زور ورکړی دی.
ستاسو له پیغامونو
عبدالقادر دی د هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. مشکل مې دغه دی، دغه هلمند دی او باغرا ولسوالۍ ده، ډېر غټ ولسوالۍ ده او ډېر ښه ځنګلونه و، ډېر ښه شانې درلودل او ډېر غټ نفوس لري او ډېره غټه ولسوالۍ ده کړې او ډېره لرې ستاسو د حکومت توجه نه ده کړې. په اول کال کې دا 10 کاله مخکې معنی حکومت یې بله توجه وکړه، هلته خارجیانو ډېره ماته وخوړل، هلته قطارونه وسول، نو بیا دغه رئیس یې پرېښی ده. معنا نه بیا حکومت توجه ورته کړې، نه چا توجه ورته کړې، هلته ټلیفونان شی کار نه کوي. مرغان هلته اوس یو څاک اوبه څوک په شنګ نه شي پیدا کولی، هلته بندونه جوړېږي په ډېر کم امتیازات جوړېږي. وینې چې اوس حکومت توجه ورته وایي چې هلته بندونه جوړ کړي، ډېر نفوس وژغوري، هلته ډېر مسلمانان د ډېر ناورین سره مخ دي. هر کال دینې آباد یې په ژو پایدار مرګن 6 کال بدبختانه ډېر وچکلي ده. هلته ډېر مسلمانان د ډېرو ستونزو سره مخ دي. دا اوس حالان یو څک اوبه په یوه لار نه برابرېږي، نو هلته ډېر خلک د ناورینو سره مخ دي. که دغه توجه وکړو خیر خدای دې وکړي چې دا زما آواز نشر شي. خیر، السلام علیکم.
د سمنګان ولایت د سلطان ولسوالۍ نه تماس نیولی دی. زموږ په ولایت کې د دواوو ډېر کمزورتیا ده او مریضان ډېر زیات شوي دي او کلینیکونو ته دواوې نه رسېږي. باید دا خبر تر ډېرو ځایونو ورسوي. خدای تعالی
د ننګرهار ولایت نه نقیب الله افغان. زما د طالبانو او د حکومت نه دا خواهش دی چې بشر دوستۍ په لحاظ سره د الله په خاطر او د الله د رضا د خاطره د اختر نه مخکې مخکې دي کم سه کم 10 ورځې اوربند اعلان کړي، ځکه چې د قربانیانو اختر دی، پولیسونه ګرځي خپل د قربانۍ مالونه اخلي او پرېږدي چې دا خلک لږ په آرامه د اختر تیر کړي، ښځې ماشومان خپل ځانونو ته کم جوړه کالي اخلي او پرېږدي چې دا قتلونه لږ بند شي او دا به غټه بشردوستي وي. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اته بجه او دیرش دقیقې دی زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمایي کې په یاد وساتئ چې پر نورو موضوعاتو سربیره د ازادۍ رادیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو هم خبريږي. د خبرونه اوریدل مه هیروي. خدا شپه پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. وسلوالو طالبانو د خوست د ولایتي شورا غړي زهره جلال لبند خوش کړه. طالبانو زهره جلال پرون د خوست کابل پر لوی الاره د لوګر په مرکز پل علم کې ونیوله، خو مخام محل د قومي پینګیرو په منځګړتوب خوش شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د پرونی چاودنې په اړه څېړنې کوي. په دې چاودنه کې چې ماسپښین مهال په میوند واټ کې وشوه، څلور تنه ملکي وګړي ووژل شول او یولس تنه نور ټپیان شول. فرانسې پرون په افغانستان کې له خپلو وګړو وغوښتل چې د امنیتي وضعیت د خرابۍ له کبله له دې هېواده ووځي. په کابل کې د فرانسې سفارت په یو بیان کې ویلي چې حکومت به د جولای په 18مه په یو چارتر الوتنه کې له کابله ټول فرانسویان بیرته دې هېواد ته ستانه کړي او دا الوتنه به وړیا وي. په هند کې د افغانستان سفیر وایي له طالبانو سره د افغان دولت د سولې د خبرو د ناکامۍ په صورت کې افغانستان د هند پر پوځي مرسته حساب کولی شي، خو فرید مامونزی په عین حال کې په ډاګه کړی چې دا به افغانستان ته د سرتیرو د استولو په بڼه نه، بلکې د افغان ځواکونو د روزنې او په تخنیکي برخه کې د هغو د ملاتړ په بڼه وي. د لیتوانیا پارلمان یو سند تصویب کړ چې له مخې دا هیواد ټول هغه کډوال چې د بیلاروس له پولې قلمرو ته ننوځي توقیف ځایونو ته استوي. لیتوانیا وایي له بیلاروس څخه د کډوالو د منظم بهیر تر شا د الکساندر لوکاشینکا د رژیم لاس دی چې غواړي دې هیواد ته سزا ورکړي. او روسیې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو او په کورونا وایروس د اخته کسانو د شمیر نوی ریکارډ ثبت کړی. د روسیې د کورونا مرکز وویل چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې 180 کسان د کورونا ناروغۍ له کبله مړه شوي او په همدې موده کې 4202 نور کسان پرې اخته شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د راپورونو برخې ته دوام ورکوو. په غزنی کې درنو جګړو د خلکو پر کاروبار او اقتصاد ناوړه اغیز کړی دی. د دې ولایت اوسیدونکو وای څومره چې په دې وروستیو کې جګړې زیاتې شوې، همره ورسره د دوی کاروبارونه زیانمن شوي دي. دوی په جګړو کې لښکېلو خواوو د جګړو د بندېدو غوښتنه کوي، تر څو په دې ځای کې خلک د وژل کېدو تر څنګ له فقر، غریبۍ او بېوزلۍ په امن کې وي.
د غزنی خار په بزازی کې د خلکو موټرو او ریکشو زیاته ګڼه ګوڼه ده، خو د غازی خان په خپل دوکان کې سترګې سره ورغلې دي. دی وایي د بیکاری او کاروبار د نشتوالي له امله خوب وړی و، ډیری وخت له دې امله ویده شوی وي.
غزنی اډیغواله د خراب ته ورځ په ورځ حالات خرابېږي، وروره کارونه نسته، دوکانداري وي دی دوکانداري وي دی ناست کار نسته. دا د مغل ده، دا زموږ ژوند ده، زندګي
دا. په داسې حال کې د چې په غزنی کې سختو جګړو د خلکو په کاروبار او اقتصاد بده اغیزه کړې ده. د دغه ځای دوکانداران وایي څومره چې په دا وروستیو کې جګړې زیاتې شوې، هماغومره ورسره د دوی کارونه خراب شوي دي. د دوکانونو کرایه، د اوګرایي په نوم پیسې، د برېښنا بیل او د دولت مالیه، هغه څه دي چې د کاروبار د نشتوالي له امله اوس پرې کول له وسه وتلې دي.
زما نوم سیدا خیالی جان همدرد ده. خلک له اقتصادي فقر سره مخامخ دي. خلک دي بیګا لپاره داسې شی نس پیدا کولی شي، د عیال لپاره ډوډۍ یوسي. په ښار کې هم ګڼه ګوڼه بیخي کمه سوې د خلکو په ذهني روحیه باندې ډېر تاثیرات راوستي دي. خلک بیخي له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
دوی لخ کیلو لورو د جګړې د بندېدو غوښتنه کوي، تر څو په دغه ځای کې خلک د وژل کېدو تر څنګ له فقر، غریبۍ او بېوزلۍ څخه په امان شي. غزنی د پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، زابل، بامیان، روزګان، لوګر او دایکندی ولایتونو د خلکو لپاره د مرکز حیثیت لري. د یادو ولایتونو ډیری خلک دلته د کاروبار، مارکیټونو جوړولو او خوراک خلو لپاره راځي، خو سیمه ییز چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې دلته به هم کاروبار ښه کیږي او هم به ښار د وسلوالو له محاصرې ازادیږي. په غزنی کې د ټولنیزو چارو ریاست مشر شهیر مشعل ازادي راډیو ته وویل:
آنچه که ما از وضعیت تحلیل داریم، انشاءالله وضعیت به زودی ها
څنګه چې زه اوسنی امنیتي وضعیت تحلیلوم، انشاءالله په تیزی سره مخ په ښه کېدو دي. د خلکو هڅې او کارونه به بیرته ښه شي. زموږ امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې خلکو ته وضعیت تنظیم کړي.
غزنی ښار له تیرو 15 ورځو څخه د وسلوالو طالبانو په محاصره کې راګیر دی. د غزنی ښار مرکز اړوند توحید آباد، حسن آباد، امیر محمد خان کلا، د کډوالو ښارګوټی، قاضی کلا، خشک، تحویلدار کلا، گنج او داسې نور هغه سیمې دي چې له تیرو 15 ورځو پکې امنیتي ځواکونه له وسلوالو طالبان سره وخت په وخت په جګړو بوخت دي. دا سیمې د ښار مربوط دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د کندهار د میرویس روغتون چارواکي وایي چې د رواني جګړې د ټپیانو د درملنې لپاره عامو خلکو 300 یونټه وینه ډالۍ کړې ده. ډاکټران وایي چې په تیرو دوو ورځو کې لسګونه کسان د خپلې وینې د ډالۍ کولو لپاره دې روغتون ته ورغلي دي.
میرویس روغتون ته هر ورځ د جګړو ګڼ ټپیان ور انتقالیږي چې اکثری وینې ته شدید اړتیا لري. د کندهار لسګونه اوسیدونکو د ټپیانو د ژوند ژغورلو لپاره وینه ډالۍ کړه. اکثر هغه ځوانان دي چې جګړو غمجن کړي، ټینګار لري چې د خلکو ژغورنې ته له خپلې وینې تیر دي. د روغتون چارواکو ازادي راډیو ته ویلي 300 یونټه وینه یې ټوله کړې چې اوس وخت د ټپیانو چاره پرې کیږي. هر ناروغ په متوسط ډول 4.5 یونټه وینې ته اړتیا لري او دا اندازه هغو ته چې وینه یې ډېره ضایع کړې لوړه ځي. طالبانو که څه هم په ښار باندې د بریدونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو د کندهار سیمه ییزو چارواکو ویلي دې ډلې د ښار په 15مې، 9مې، 16مې او 19مې ناحیو باندې تازه بریدونه پیل کړي. افغان پوځیانو تیر یوه اونۍ د دغو بریدونو د دفاع لپاره ځوابي بریدونو ته دوام ورکړی. د جګړو زیاتېدو عام خلک راتلونکي ته ډېر اندېښمن کړي.
داسې یو ناورین دی، خلک غلي وینې چې مریضان پاتې دي، ټپیان چې ځینو ښه د چمپلان د کوچیانو ډېر ناورین حالات ځغسته دی. چمپلانو د خلکو د زنانو د پورو څخه تلل په حمله وتل.
په دې سربېره چې وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو ته په روانه جګړه کې مرګ ژوبله اوړي، د مرګ ژوبلو یوه لویه برخه ملکیان دي. محمد چې زخمی په کټ پروت دی، د جګړو د بندېدو غوښتنه کوي.
په داسې حالت کې افغان رالی وکړ په بنچ کې موږ ته ټول کوچنیان او زنانو زموږ نارینو په مابنچ نه دوه ورونه مې وژلم. مور دا ګډه سره مریضان شول، اخ شول، دا ګډه سره زخمیان شول. شکر حالت مو سم دی، په شفقانه کې یو. د خپل کلي کې د ښه سره پوهېږي، یو کور طالب بل کور حکومت کې، نو څه معنا لري چې دا جګړې ستاسو زور واخیسته چې کومه خوا چې په واسطه نه ده پرا دغه حالت ټینګوټ نه رسوي.
د میرویس روغتون چارواکي وایي له سلو زیات ټپیان یوازې تیرو دوو ورځو کې روغتون ته وروړل شوي. دغه روغتون ته تیر یوه اونۍ له جګړو او بریدونو نږدې 1.5 سل ټپیان اکثر ملکیان ور انتقال شوي. شاوخوا 40 جسدونه هم راوړل شوي چې پکې درې ملکیان شامل دي. له کله چې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړي، وسلوالو طالبانو په ولسوالیو او ان لویو ښارونو بریدونه زیات کړي. افغان حکومت وایي پوځیان د طالبانو د بریدونو د دفاع جوګه دي او اجازه نه ورکوي چې دا ډله زیاتې سیمې لاندې کړي.
قدر من اوریدونکو، دا او نور راپورونه د ازادي راډیو پر ویب پانه کتلای شئ. ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پانه پته ده. د ازادي راډیو پر ویب پانه د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه ورستی راپورونه، مرکې، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب هم لوستلای او لیدلای شئ.
زړګی می غواړي غې ګورانه لات بل ډول دی، راغاړې نوزې جانانا لات بل ډول دي وراغاړې وا نوزې جانانا لات بل ډول دي ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې چتا خفن شي پزوانا لات بل ډول دي راغاړې نوزې جانانا لات بل ډول دي وراغاړې وا نوزې جانانا لات بل ډول دي ګران هوادوالو په کور پاتې شي څنګه ته د مور پاتې شي کورونا دا شم ماته
دا ازادي رادیو دا قدرمن اوریدونکو په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادي او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدو ته رابولم.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونې په سر کې مو یو شمیر هغه پیغامونه راټول کړي چې له بیلابیلو ولایتونو نه راته زموږ اوریدونکو د کورونا په وضعیت او دغه راز په روغتونونو کې د ستونزو په اړه پریښي. موږ په خبرونه کې د کورونا په اړه په ځانګړي ډول د کورونا د واکسین په اړه له یو مسؤل سره هم غږېدلی یو. هیله ده چې د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړي. راځئ په سر کې په دې ارتباط ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورو نو مین نور الحق دې جلالات ولایت نه تاسو سره تماس کې اورو عدالت دا غشن کې کاروبار نه نشته. کورونا دا غریبانان د څنګه په کار سره مخ دی دې رم وګړي اورو عدالت خو یو دا کم خلک چې سره مرستې کوي دا دیاسي موسسه او دا مسجد ماجرونو ریاست چې کم دې دلته هغه چې سره مرستې کوي چې ملک یې عدالت دي شینی کم دې راته کړي د غریبانانو راغلي دا هیڅ سره مرستې نه دي شوی.
کورونا جدی جنګونه ځایونو ته ځي او دوی د کورونا کوم هغه مسایل کې دي چې په روغتیایي کارکون کې دي ته تصویر کوي دي په باندې عمل نه کوي. بدبختانه او زویل چې په دې سره په پکتیا کې د ناروغانو شمیر د کیږي اڅو دي نو لا هم خلکوم غوښتنه دغه ده چې دې کوم کورونا کوم لاپونی چې د امریکا وزارت له طرف ورته کیږي دې دې هغه باندې عمل وکړي تر څو له کورونا څخه بي او ستر چې په ممن کې ټول افغانستان هیواد لږه کورونا وایرس ته وځول شي نو غوښتنه مې دا ده چې دې هر څه باید مراد کړي چې ری مراد نه کړي نو بد بختانه چې دې بل سخت سختې سره مخامخ شي.
السلام علیکم. سلام وایم د قندار ولایت د امام ولسوالۍ څخه عبدالکریم سرزم صاحب کی د کورونا مریضې ډېر زیاته شوې ده. حتی چې د خپله ساخته یم کور فامیلونه ساخته ده نو د ډاکټر صاحب د شفاخانې د هدایت څخه دا غواړو مسیې دا ښوونه د دوایي د تداوي وکړي چې کومه تداوي کړي دا څه ونه دي. موږ نه شو کولی چې دا ټول شفاخانې ته ولاړ شي.
بله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد خادم دلمنخا زما ټول مسلمانانو وروڼو ته او ټول هیوادوالو ته او ټول افغانانو ته دا توصیه ده او دا مې وسخه غوښتنه ده چې د کورونا څخه خپل ځانونه وساتئ. ځکه چې په تېر کال کې دوه واره کورونا څپه راغله خو هغه داسې نه خپرېدل لکه شر کال چې اوس دغسې په ډېر زیات پر مخ روانه ده په هر سیمه کې خپرېږي. موږ تېر کلونو کښې دا کورونا موږ درواغ ګڼل دا کورونا نه ده او بیا پر سړي تاوانه کوي دا مسلمان باندې عزت نه کوي. البته دا یوازې د کافرانو دپاره ده یا د نورو هېواد د نورو دولتو دپاره ده دا پر موږ مسلمان باندې تاثیر نه کوي. خو دغه ده چې اوس دغه کورونا موږ علماو هم ثابته کړه موږ ته هر چا د علماو خبرې ډېرې ښه منو ټول مسلمانان یې موږ منو. نو دا چې وسو ولما وان دا ساده تکړه چې واقعیت کورونا مس کم خبره سي او دا چې ایو د دې اړه باندې وادي شریف هم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر ویل دي چې په کوم ځای کې کورونا وبا خبرې وي ام یو په هغه سیمه کې دا هغه سیمه کې چې نه بل څه ته دي او نه دا هغه کلی ته بل څوک راځي نو دا یو سنا طریقه ده چې څوک عملي کې نو زما له ټولو وادوالو څخه دا غوښتنه ده چې تر خپل واسطه پورې کورونا جدي ونسي او کله چې په کورونا باندې اخته واسه بل څه څنګه منځ کې دي او د روغبړ او دغه شي د ډیر ګڼګونې څخه دا دا وکړي
سلامونه تاسو ته ګران ورور د نړۍ ټول مسلمانانو ته افغانستان چې اوس کورونا دای سرایت کړی دی چې په زرهاو نفر مې دا خدای خو سلهاو یا دی په زرهاو مري چې درک نه پلري او بل د روپۍ چې د دې د کورونا په نامه باندې دا د دې ټول په جنگ کې مصرفې یو ورته هم زه د فارنه د مصرف کړی زما د ټول نړیوالو څخه دا هیله ده چې دا سم مدیریت کې د دې روپو معلومات بس خاص وکړي دا چې حالې په افغانستان کې چې هغه ورته چې ګورو باندې راښته چې د کورونا د ستړیا او سختي جوړ کړي په ټوله سارا او کې د خپل څو کې دا بیا منځ کې دا منځ کې طالبان په لاس کې دي ډېر سخت ستړیا جوړ کړي او بل یو دا چې د نړۍ د سړا او توګه ته په ټوله افغانستان کې خبره ده چې دا باندې را په جوړي او وایي چې څنګه یو لاره نه پېږي نو زما د نړیوالو څخه دا خیره ده چې خپل مرستي ادري وروکي او خپل مدیریت
زاول دی ازادی را دو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم باد سلامه دی ما پیغام دا ده چې کورونا ټول تاوان ماشومان ته ورسو چې مکتب بند شو یو من جنازه چې زر نفر ولاړی الته نشته خبره چې څوک وایي چې لری لری ودرېږي چې کورونا به ونیسي په یو جماعت کې سل نفر پنځوس نفر شپېته نفر بسرو دوه سوه نفر درې سوه نفر ولاړی دا چې دا خبره نشته چې لری لری ودرېږي چې کورونا به ونیسي خالي ماشومان ته په مکتب کې کورونا ده بس خاص د ماشومانو تاوان یې وکړ او د ماشومانو ازار یې واخیست بس دا ماشومان دې بیرته خوشي چې مکتبو ته هر څوک چې شکر یې او له کورونا اثر ته قیاقه دې قلنتین وکړي نور ځوانان وایي چې دا د زړو مرض ده هغه بېخي قلنتین نه کوي چې نه کوي خو بیا خو د هغه مریض خلک قلنتین وکړي چې له مرګه ډارېږي بس نور هغه دې وکړي اتې دې نوک قلنتین خلاص کړي ماشومانو ته دې بیرته مکتبونه او مدرسې خلاصې کړي دغه دې ما نظر وکړي
چوغا مجادي ورو ده زابل د ولایت نظامي د تاخوند سايس د سرجګني زما چې دا مو څه تاخوند کې دا مرزي دې سخت تکلیف یو کوي د مشکلي یو کوي دا ځغ به باید تر ولایت تر وزارت تر صدارت تر جمهور کوم شات شي دا په همکاري باندې د ټول اورګانو په همکاري باندې او د امارت په همکاري باندې د دغه تاخون په شان کې مرزان سخت دي او دغه ځخ دي زموږ ځخ دي کمره ته که دولت ته واجب لري او د مشر له همکاري وکړي د دوا پاکره باندې د هرې نگاه څخه چې دوا را رسوي شکایتي کوي دلوي سلو د شمشه ته د مخلوق ډېر په عذاب دي نو دغه مې پیغام دی دغه مې دسته وویل بس دغه ځخ کې د ځواني وکړي د ویان صاحب په دغه ځخ و د ونړي څوار کی او ټول افغانستان او کارکونکو ته مشرانو ته
نورستان ولایت و مول صالحنا محمد مدني ازادي راډيو سره په تماس کې یم زه غواړم چې دا د محصلینو د مشکلاتو په اړه چې د کورونا راتګ سره چې کم د محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې کم بد اغیز کړی دا هغه پاک لغواله مې خپل نظر وړاندې کوم که څه هم موږ دا خبره د خبرو وړاندې اوریدلې ده چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې خصوصا نګرهار کابل هرات او نورو ولایتونو کې دا کورونا چاپه چې دا ډېره وده کړې ده ولې خوشبختانه په نورستان کې دغه کورونا چې دا د دې درې میاشتې دومره شدت دلته نه ښکاري او نه دومره خلک کورونا اخته شوي ده او دلته هم پوهنتون چې دی هغه پوهنتون محصلینو پر وړاندې همدارنګ دارالعلوم او مکتبونه ټول دغه کورونا په وجه باندې تړل شوي ده او دا د عامو محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې ډېر بد اثر کوي.
بلې السلام علیکم محمد حسین زما کوم دیوان بوله سره څه پیغام پرې کوم
په افغانستان کې په دې وروستیو کې د کورونا یو وبا پیښې بیخي ډېرې شوي دي او خلک هېڅ توجه نه ورته کوي. تاسې وګورئ په هر ورځ 15,000 کسه پخته کېږي او د هغه څخه وروسته 100 کسه ژوند له لاسه ورکوي. که چېرې ته چې جدي توجه حکومت او خپل خلک ونه کړي ډېر لویه فاجعه به رامنځته شي. نو هیله من یم چې خلک او جمع حکومت د دې وبا د مخنیوي لپاره لاسه کار شي او تدابیر ونیسي.
سلام علیکم زو ولید لوګر نه دی ما پیغام دا چې د کورونا مبارک دا صحت احمد په حکومت باندې او په طالبانو باندې غو کی چې هر سړی په خپل منځ کې ماسک مراعات کی او په زور باندې چې په زور نه کار و نه خلی حکومت او طالبان دا دوه حکومت دی په افغانستان کې دا مراعات هیڅ کم نه کوي. د افغانستان خلک د شي دی کوم شومان چې څورته وای چې په شفاخانو کې اکسیجن نشته جای نشته بیا هم نه مني بس بیا پیراسي بس وروره بیا بغاري وي دغه د ما نظر ده چې بس وروره دغه دی جبري دغه کار وکي او بل په یو منځ کې چې ما سوای دې بل منځ کې خلک دې نو زی مغو خلکو ته به خدای ته فکري ما خلک دې خخري که خدای به خلک او خو خدای دې به خلکو مو به شي او کني خدای به خلک چې دا ټول دنیا ته راټول شي خدای نه به شي دغه د ما نظر نورم په مخه ښه
خبروں تاسو پاکستان ډیره حاله پرې نګونګونې ته غزان او جوړي او کوم سوسان چې ډاکټران کوم مشورې تاسو په نظر کې تر کې یو په نظر کې وایي چې ډیره حاله پرې بیا ور کورونا څخه وځي یا شاید چې تاسو نه هم خلک دوت نه کړو په دې باندې چې هغه ته نه هم هغه هوا ورته چې دا چې ډاکټران خلک وایي چې ډیره حاله پرې کورونا کې دي نه چې نو د مونږه مو کورونا کې دی وایي.
سلام علیکم آزادی رادو ته سلامونه. زه محبت خان د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ د شوترې کلی څخه خبرې کوم. ما کور ټول کورونا نیولی ده او لوړپویو چارواکو څخه مې هیله کی چې د موږ زر تر زره غم وخوري او ډېره سخته میاشتي مې د سخت عجز یم. ټوله خیلخانه مې کورونا نیولې او مرکزی د ازری مرکزی روختون کې مې شیربسته نه ګولۍ سته نه ستنې صحیح شي شیم نهسته او لوړپویو چارواکو څخه مې هیله کوي چې د خدای په لحاظ د قرآن په لحاظ د مونږ غم وخوري او ډېره سخته نیستیم. د ټول کور مې کورونا نیولی او ډېره مهرباني ازادۍ رادونه.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اورئ
دا اوس تاسو یو شمیر هغه پیغامونه چې د کورونا د وضعیت په اړه مو ازادي رادیو ته پریښو. کورونا دریمه څپه لا هم په افغانستان کې روانه ده. چارواکي وایي چې دا څپه خپل موج ته رسیدلې ده یا تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې خو ورته وخت کې داسې راپورونه هم شته چې روغتونونو ته د ناروغانو د ورتګ کچه یو څه کمه شوې ده. په همدې ارتباط ما د عامه روغتیا وزارت له مرستیال ویاند میرویس علیزی سره مرکه وکړه او په دې مرکه کې تر ډیره له د سره د واکسین په اړه غږیدلې. په سر کې مې له ښاغلي علیزی نه وپوښتل چې د واکسین چاره چیرته رسیدلې دي.
تر اوسه پورې په څلور دېرش ولایتو کې زموږ د واکسین تطبیق لړۍ په نارمل ډول سره روانه ده او د 902,000 څخه ډېر وادوال واکسین شوي دي.
تاسو ویل چې څه باندې 9,200,000 کسانو ته تر اوسه په افغانستان کې کورونا واکسین تطبیق شوی دی، اما د سینوفارم او استرازینیکا بڼه یې دا ویلی شو چې دغه 9,000 څه باندې کسان بشپړ واکسین شوي، یعنی دوه دوزې اخیستی او کنه دوی کې ځینې دي چې یوازې یو دوز یې ترلاسه کړی.
نه دې کې د اترا داسې وګړي دي چې یو دوز یې ترلاسه کړی دی او ځینې مدلو دوه دوز ترلاسه کړی. خو څنګه اڅه په لومړي پړاو کې چې موږ په واد کې د استرازنیکا کمپنۍ واکسین درلوده په هغه وخت کې ځینې وادول ته دوه دوزه واکسین د استرازنیکا کمپنۍ تطبیق شو او ځینې ته بیا یو دوز تطبیق شو چې یو دوز بل به هم پر اوتین کې یو یا دوه نه کې به نموړې واکسین هم یو تر انتقال شي چې کوم 500,000 دوز واکسین چې کوم کسان یو دوز ترلاسه کړي هغه ته هم دویم دوز تثبیت شي. او د سینوفارم کمپنۍ واکسین هم موږ دوه تقسیمه کړې وو، یعنی 50% یې په تېره اونۍ کې تثبیت شروع او 50% چې دی د همدغې اونۍ د پیل څخه یې تثبیت چارې پیل شوي، هم همدغه هېوادوال ته تثبیت کېږي چې لومړی دوز یې ترلاسه کړی وو دویم دوز ترلاسه کوي. یعنې په عمومي صورت سره دغه ناسته او دوه درې څخه چې ډېر هېوادوال واکسین ورته تثبیت شوی دی کې هم دو دوزه کسان شامل دي او هم یو دوز شامل دي.
علیزای صاحب، اوریدونکو ته څه وایي؟ هغه کسان چې دا مهال په ولایتونو کې په لرو پرتو سیمو کې زموږ تاسو ښه غوري او کرونا درېمه څپه هم روانه ده، په مجموع کې د واکسین په برخه کې څومره ژمنې ترلاسه شوې دي؟ دا 3 میلیونه خو امریکا مرسته کوي، چین او هند هم مرسته وکړه، نور هیوادونه څه وایي؟ د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟ د افغانستان وضعیت له مخکې نه نازک ښودل شوی دی، ژمنې مو څومره ترلاسه کړي؟
د واکسینو د ژمنو په اساس باید ووایو چې خوشبختانه کوم ټارګټ چې د روغتیا وزارت د پلان مطابق ټاکل دی، موږ وایو چې په 2023 او 2024 کلونو کې خپل 80% وګړي واکسین کړو، چې په 2023 کال کې هدف مو دا دی چې 80% باید واکسین شي. دغه واکسین تقریبا 50% د 50% لپاره نړیوالو مرستندوی ادارو مرسته کړې ده او د حکومت رهبری، یعنی زموږ د ګران هیواد د حکومت رهبری د تدارک چارې پر مخ بیولې دي. هغه واکسین چې موږ یې په خلاف کې لرو صرف د 10% لپاره موږ یو څه خلا لرو چې دغه لپاره محاسبه ده چې دغه واکسین هم که چیرته ځینو مرستندوی ادارو یا ځینو هیوادونو مرسته وکړه خو دغه 10% به هم پوره شي، او که چیرته ونه کړه نو د حکومت رهبری دې ته چمتو ده چې دغه 10% متبقي ته هم واکسین تطبیق شي. زموږ هیوادولته من جمله 8 میلیونه دوز واکسین ته ضرورت لري، په دې کې تقریبا 2 میلیونه دوز واکسین او تدارک هم ترسره شوی دی، او نړیوال مرستندوی ادارو هیوادونو هم مرسته کړې ده په دغه برخه کې. صرف په 80% کې 50% دا خو 2014 کال کې موږ 14% هیوادوال خپل واکسین وو، 14% هیوادوال خپل واکسین 2020 کال کې 2020 2020 کال کې بخنه غواړم موږ 14% هیوادوال خپل واکسین وو. هدف مو دا دی چې هغه 14% هیوادوالو ته چې واکسین یا دیت موږ یا خلا موږ لرو، هغه ته که چیرته ځینو مرستندوی هیوادونو یا ځینو هیوادونو د مرستې ژمنه کړې ده خو هغه له اوسه پورې په کلي ډول سره نه ده، هغه موږ نه شو ویلی چې دوی په دغه ژمنه کې به څومره عملي بڼه به غوره کړي، خو په چیرته نه شو د حکومت رهبری به دې تدارک چارې پر مخ وړي.
بله، او لومړیتوب چاته ورکول کیږي په ولایتونو کې؟ که اوس زموږ اوریدونکي وغواړي، خصوصا هغه اوریدونکي چې مثلا مزمن ناروغي هم لري، عمرونه هم لوړ دي، لومړیتوب څنګه ورکول کیږي؟ او دغه کسان کوم ځایونو ته مراجعه وکړي؟ مرکزی روغتونونو ته چې دا واکسین ترلاسه کړي، او کنه د زونونو په کچه به کابل ته راځي واکسین لپاره؟
د 80% وګړي چې موږ ټارګټ کړي دا هم نه کسان چې د 13 کلونو څخه عمر لوړ دي، او صرف حامله میندې او هغه میندې چې شیدې ورکړي دا په دې کې شامل نه دي. خو د اوس لپاره چې واکسین موږ سره کم دی، نو په همدې اساس سره موږ اولویت بندي کړي دي. یعنې لومړیتوب هغه کسان ته ورکوو چې عمرونه یې د 55 کلونو څخه لوړ دي، کوم کسان چې مزمنه یا دوامدارې ناروغۍ لري، داخلي بې ځایه شوي کسان، په محبسو کې بندیان، او کوم کسان چې تر یو چتر لاندې د څوک په اداراتو کې ډېر کسان په یو چتر لاندې په یو اطاق کې دندې ترسره کوي، او یا هم هغه کسان چې د ډېرو مراجعینو سره سروکار دی، او د دوس لپاره د امریکای متحده ایالاتو واکسین چې ورته انتقالي دي کې د مکاتبو اداري پرسونل ته واکسین تطبیق کیږي، او د هغه متعلمینو کورنۍ ته واکسین تطبیق کیږي چې د اول سیم نه تر شپږم سیم ته پورې دي. دا او د ورته نور وګړي دي چې هغه پذیر دي، هغوی ته واکسین تطبیق کیږي. اوس
د عام روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزای وو.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
له دې سره د ازادي او اوریدونکو د پروګرام پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ ولرئ.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.